خبر کړی، او د هم د خبرونې پورسته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام
ازادۍ رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادۍ رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهارا د ټولې افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړی.
چې وا داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د ټولې افغان د ترکیبي او بیا خصوصا خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره.
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال د منظومه لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډېر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپل د منظومه لیکنې تکنیک.
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی و او هلته مو له کفایت خیالي نورستاني سره د هغه فن خبرې کړي.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پوزر پانا کی بعد دا باگرام پاڑا کی سواب رہی.
رام حل تا ہم شپیلے گا گولا او دا دا غزائی دا تقدس او پاکوالی داوائی وکڑا.
پا ادب جام کی با دا پختو لرغونی ادبی دوری شاعر شیخ عیسیٰ مشوانی احوال واب رہی.
تو خو قادر یہ پسیفتونو کلم نور کړي، کلم نار کړي.
او په ورخمین خیال کې به د ککاو زرینی منځومې د ووم سرود دویمه برخه واوري.
تا پاچا لخپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دې ورکشي قوم، دې ورک وطن، دې ورکشه.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولنیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړی جریده چې افغانستان کې خبره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خبرې ده، خو وروسته له څلوېښتو غنو وتړل شو. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانیه وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خبره شوه، چې لومړي 9 کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته یې د ورځپاڼې مقام خپل کړ. نویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورځپاڼه و، خو لومړی جریده نشو ګڼلې. له امان افغان وروسته افغان ورځپاڼه په 1299 او ابلاغ ورځپاڼه په 1400 کلون کې خپرې شوې. له دې وروسته حقیقت، اتحاد مشرقي، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان اونیزی او ورځپاڼې خپرې شوې. ټول افغان د مولوی سالم محمد هوتک له خوا رامنځته شوې ده، چې لومړی خپرونې په دری ژبه وي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبي له خوا پښتو ژبې ته واوښته. د همدغه جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتل شوه چې په دریو پړاوونو کې دی د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرحه شي او د اجرااتو دغه برخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې، د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټرو دوه سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین مهلقات لري. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وای عما کتابتون مخکې د یادې ادارې په یو وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. په خوست کې د عما کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیايي بودجې څخه د نږدې دوو کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤل صابری رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د شلو تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
تولی افغان هغه جریده ده چې شاوخوا سل کاله له کندهار خبر شوه. له استاد پوهان عبدالحی حبیبی نیولی تر اوسه ګڼ مسؤلین مدیران تیر شوي او دا جریده چاپ کړی ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاړه راپور لري.
تولی افغان جریده په 1401 کال کې د مولوی سالم محمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامداره توګه خپریږي. په لومړي سر کې تولی افغان د جریدې ورسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې پرنګا بڼه په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشریې چارې په بیلابیلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لورې مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي د تولې افغان ونیزې د سلیمې کلیزې د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې ته وویل چې دا مهال تولې افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې مستانه د شکېدو پر خوا روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دود کیږي.
لیکوالان هم وایي چې د تولې افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې تولې افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شیرشاه رشاد او لیکوال نثار احمد صمد په دې اړه جوړې سوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د تولې افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسی او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي.
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعیا د تولې افغان د تخلیه او بیا خصوصا په خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمینه مهیا.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد، خپل مطالب داس ورسوي چې هغه په بې صبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤل مدیر، د دې ګروپ دومره بااستعداد او تکړه دي چې د شپږ ورځې دی د شپېتو ورځ په اندازه کار کوي.
تولی افغان د مولوی سالم احمد هوتک له لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبی لخوا په پښتو واړول سوه. تولی افغان ونیزه دا مهال هره اونۍ 1500 ګڼې چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډیر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچېرې د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو ګڼې اساطیري حماسي به ووینو. د یونان له ګلګمش نیولې د هند تر مهابهارت او نوري شاهنامې چې اکثره په منظومه ژبه لیکل شوي نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم لګنو منظومو برخمنه ده. کله وی خو په شفاهي ادبیاتو کې منظومی لرو، نو په تحریري ادبیاتو کې مهم یو شمیر شاعرانو قلم آزمویلې. د منظومی لپاره څه ډول موضوع ټاکو؟ د اساطیري او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو او منظومه څه ډول ولیکو؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به څېړنوال عبدالغفور لیوال ځواب کړي.
هنر جاج.
استاد، په پښتو ادبیاتو کې د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې پخوا دغه ډول اسطوري منظومې شوي کنه، ځینې تاریخي مسایل منظوم شوي کنه؟
په پښتو کې مونږ له بده مرغه له تاریخي او لرغونې زمانې نه له تاریخي پلوه ساتل شوې منظومې نه لرو. او یو لوی دلیل دا دی چې دا به تر اسلام وړاندې مدنیتونو پورې مربوطې وي. زه باور لرم چې وي اما په اسلامي دوره کې پښتانه د دې لپاره چې د اسلامي متونو ته ډیر وفادار وي، سهوان یا د غفلت له مخې او یا هم عمدن د دې لپاره چې ګواکې غیر اسلامي متونو دغه منظومې او کیسې له منځه وړي دي. البته په فولکلوریکو شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهورو فولکلوریکو کیسو منظومې کیسې هم لرو، مومن خان او شیرینو او مثلا د
ادم خان
د خانۍ او داسې نورې کیسې، ځینو شاعرانو، ځینې ولسی شاعرانو او حتی ځینو باسواده شاعرانو منظومې کړي دي چې ګڼې بیلګې شته دي. په معاصره دوره کې له تاریخي پلوه تر ټولو پخوانۍ منظومه د استاد پژواک کلمه دار روپۍ ده. د تعریف له مخې دا لومړنۍ معاصره منظومه ده چې د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې یو تصویر دی، ښکلی دی، هم هنري ښکلا لري او هم یو کیسه بشپړه راغلې ده. په دې پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنزانی خانوار ده چې هغه دغه ته د شلمې پیړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوچ ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسی رګونه، حماسی خصوصیات، ارواپوهنه او نور د هنري ارزښتونو یوه مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کېږي په باندې او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصرو منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې موږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندي کړې. تر هغه راوروسته زما منظومې دي، یعنی موږ د زهرې نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. لغ نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او هم ماسی جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیري ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان دکتور مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډېر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې لپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې لپاره موږ خپل تاریخي پیښې، لوی اساطیري تاریخ خوندي کړلای شو. زما ډېره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي او یو یو لرغوني اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی، اما زه امیدوار یم چې دغه
زما پوښتنه مستاد همدلته دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی. اول تحقیق او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکلی شي او دغه برخې ته کار وشي؟
یو خو د منظومې متن محتوا ده. محتوا اول باید داستانی جوړښت ډیر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیښو زمانه، د پیښو مکان او د پیښ ارزښت چې په منظومه کې باید د یو ملت او د یو ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه زای کړای شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري. ال محتوی په لور د منظومو خصوصیت ده. یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن لیلیا روډی سین شروع کیږي، د هندیانو لپاره لانن هم تر ننه پورې مهابهارت او رامائن مقدس دي. حتی کنه آریایان په خپل آریایی منظومو باندې لا تر اوسه د خپل فرهنګ د غوره برخې په توګه تکیه کوي. د همدې لپاره اول باید دغه کیسه ملی جوړښت ولري. دای د محتوا خبره ده. د شکل او پرداخت مسله هم ډیره مهمه ده چې دا ډیره زیاته د بیان د هنر پورې مربوطه ده. د ځوانانو لپاره باید دا هغه وي. اوږد شاعرانه نفس غواړي. دا په دې معنی چې که تاسو یو غزل لیکئ، که تاسو یو لنډ شعر لیکئ، په حقیقت کې یوه ساره کاږئ او وزن او قوافی تصویرونه دا شان بشپړیږي. اما که منظومه لیکئ دا داسې ده لکه تاسو چې مثلا په یوه سا غواړئ چې 40 کیلومتره منډه وکړئ. ډیر شاعرانه تمرین پکار دی،
ډیر لوی
په منځ کې کله چې ډیالوګونه کیږي، کله چې د پیښو بدلون کیږي، کله چې له یوې پیښې نه بلې پیښې ته ځي، دغه حادثه باید غیر شاعرانه نشي. زمینه همیشه باید ښکلې وي. د دې دپاره زه یوازې نه سپارښتنه چې کولی شم ځوانانو ته د منظومو د لیکلو دپاره هغه د مطالعې زیاتوالی، یعنی ډیر تمرین د شاعرۍ، ډیر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپل د منظومه لیکنې تکنیک د نړیوالو لویو شاهکارونو نه زده کیدلی شي.
د ژبې په اړه کې راته وایي، ژبه باید څنګه اوسیږي؟ آیا د اوسنۍ ژبه او که نه هغه چې دغه استوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې چې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي؟
ژبه د استورې د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه ده. د څو اړخونو نه، اول د شاعرانه پرداخت له پلوه ژبه باید ډیره پیچلې او ګونګه نه وي په منظومه کې. داسې نه شي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي. په عین زمان کې ډیره ساده او مخامخ هم نه وي باید، ځکه چې هغه بیا شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي. تر دې منځه تعادل ډیر ضرور دی چې وساتو. بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی که تاریخي منظومه وي البته، نو دغه ژبه هم باید د همغې زمانې اصطلاحات ولري. که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډیره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ، دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښې وي. دا لورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي. د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډیر زیات باید پیښو له زمانې سره همزولي وي. حتی زه غواړم همدا اوس ووایم، په کک او زرینه کې زما یو ډیر ښه دوست او کرکتونکي واقعا ځینې کلمات ته ګوته نیولې ده، او زه دا ورسره منم چې د ده په نظر که یو شمېر بدیلونه ورته پیدا شوي وای او هغه د زړې زمانې تصویرونه یې تداعي کولی، دا به بهتره وای او زه دا منم.
منظره کشي څومره مهمه ده د منظومې په لیک؟
منظره کشي که درته ووایم چې د ښکلا او د ژبني سینګار هغه تر ټولو مهمه برخه ده په منظومه کې، ځکه چې هره پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي. د صحنې تر شا څه پیښیږي؟ په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوری د شاعر داسې دی لکه کمره چې تاسو په اوږه وي او تاسو تصویرونه ضبطوي او د کلماتو په وسیله یې لوستونکي ته القا کوي او هغه دا اخلي. د تصویر جوړونې او منظره کشۍ هغه تر ټولو مهمه برخه په منظومه لیکنه کې باید راځي.
وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کولی شو خط تلوسه پکې واچو په منظومه کې؟
دا نو بیا داستاني اړخ دی د منظومه، د داستان فن دی. من باید محتوی غوټ ایجاد کو او بیا یو یو غوټ پرانیزو او د غوټو د پرانیستلو پمراسته دوستون کې پډې را تلوسه د داستان اوچ ته ورسو. دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې په رومان کې چې کوم پیښې کېږي، البته لنډ داستان سره توپیر همدا دی چې په هغه کې د پیښو د کرکټرونو او د حوادثو او د غوټو تعدد دی، مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپله تلوسه لري، خپله غوټه لري او خپله غوټه پرانستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډیره بده تجربه به دا وي چې په یو کیسه کې یا په یو منظومه کې ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیگانه وي، لکه شپږمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا کوي.
ډیره مننه. کفایت خیالی نورستانه هغه شاعر دی چې په اردو ژبه یې ګڼ شعرونه لیکلي. دا چې دی ولې شاعر شو او له شعر څه غواړي، په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوري ورسره غږیږي.
فنکار.
کفایت خیالی نورستانی زمانوم دی، زب پنجاب لاہور او گجرانوالہ کی پادشویم پی خور کم، او تقریبا دا لس دول اسکال کی چې ما شاعری کی قدم آخست دی. طول ناول دا محبت چکم دوران انسان ماندی رازی دا آغی پا دا کی ما دا یعنی کی محبت والا شاعری شروع کر، نو آغی نباد بیا وقت ری دو سر دا سی دا معاشرے پا موضوع کی یا دا کم شخصیت پا موضوع کی ما اخپل شاعری دا آغا ما
سلامیل شو چی پی شیر پا و حد سوالی
دا سی یو دغه شو چې زه یو ځای کې پاتې کیدم، نو الته یو جنې زما ډیر خوښ شو، هغه محبت هم زما چې دین یو خاموش او یک طرفه، نو دې وجنه ما خپل د محبت
خوخې دل ستا خوخې دل مطلب
زما خو خو خاموش محبت او یک طرفه محبت، چون کې هغه چې دین زما د حیثیت نه ډیر جګو او زه مسافرم، نو د دې په وجه ما خپل د جذبات سره غي باندې شو کول، نو دې لپاره ما خپل دردونه په شاعری کې لیکل هغه د فیسبوک
لاره یا مسافرې مطلب پاکستان کی
بھی پاکستان کی ماں ٹول عمر تیر کر دے لاہور گجرا والا نو دس وہ جنما اردو شاعری کا اول قدم واپس آگے نہ بعد بیا جدل تھا واپس افغانستان تر عالم داد درے کالے نو ما بیا دل تھا پختو شاعری میں شروع کر پختو داستان میں چماؤ نکل نو پختو شاعری میں داس کو لیا شخصیات پر موضوع کی
کل اغه جنې تلې دلې یي خبرې در سره کړې وي.
اغه داسې وو چې زه ټیوشن د پارتلم، نو چې ټیوشن د پارتلم التما سبق خودل، نو بس عمدغه سه زما یو داسې یو پاک ذهن اغه د بار چې زه اگر کول شم نو اغه سره یو وعده وکم او اغه یو چهره زما خوښ شو، چون کې خوخم چې د خپل اختیار کې نه دی زړم، نو زما زړه چې د پاغه باندې وره
بل اخرت سو شو په دې مینا کې دی.
ما چې څنګه استویل اغه سوچ دین او ډیر غاټو دویم دا چې زه یو مسافروم تاغه اثر نه ډیر لاندې کوم دغه وجه نه چې دین او بیا اغه اگر کما اظهار کول دامه د پاره او د بدنامي باعث مو چې اغه ما ته یو د استاد په حیثیت قتل، چون کې ما د پاره دا ډیر مشکل و.
اغه د څه خبره و چې تا پزړه بیللې؟
اغه خو ډیر عزت کول، خو اوس د عزت مقصد دا زنه شم غنل چې کې دې شاغه زما سره محبت و، کې دې شي عزت اغه به یو استاد کول، خو ما ډیر چې دینو داسې کوشش کول چې هغه پوه شي زما په اشاره کې نه سره هغه تما ډیر یعنی کې وخور کول.
هغه شیر چې تا د هغه توصیف کی ویلې یا په محبت کې ویلې هغه ته ویلې شي؟
ما سره اردو کې ډیر داسې شاعری دي چې ما هغه په درد او هغه په موضوع کې ویلې دي، هغه وجنه چې دین هغه شاعری کړ دې اردو کې ما ته یاد دی هغه ویلې شي.
مهرباني.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرت کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا، وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا، میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہیں دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا.
تو پختو کے لیے جیسے کم شیر ویلے دے داغد پارا اگر چہ اس خدا غی نہ راغلے
اصل کی د پختو دم رڈیر موقع ہونے دے ملاو شی خو بیا ما پختو کی باز لکلن دے نو فی الحال چ زما ذہن کے دیا یو دے عمر میں تمام شو ډیر زر نوم میں بدنام شو ډیر زر زړه میں چ استا خواله درشم خو پلا را کی ماخام شو ډیر زر
څومره شیرونه بدلی کلی تقریبا پچو جبو کی ته کولے چ شاعری و
ز الحمدللہ کم جبم چ مکمل پوی گما غجب باندې زر مکمل شاعری کولے شم چون کی او ز درې څلور جبې باندې خو مکمل مهارت لرم یو زما خپل مادری جبن نورستاني بل اردو او پنجابی او بل پختو نو زکه دغه درې څلور جبو باندې چې ما ته څوک کم موضوع راکې الحمدللہ ز خو وزن سره هغه شاعری لیکل شم او دغه جزا خپل فیسبوک نو کی او پرنٹ میډیا یعنی کتابونو کی او مجلو کی کلم ما ور کړی الحمدللہ نو مصنفینو ما ته چې دینو هغه ته لایک مرا کړی دی زما چې دینو مضامین شیا کړی دی.
ها تقریبا ټول بری څومره د اردو شعرونه لیکلي نورستاني کې رسې لیکلي دي او همدارنګه پښتو کې.
پښتو کې ما شخصیت باره کې دوه درې شعرونه لیکل لکه سناتور صاحب شو زمون عبد اللطیف نوزتیار والی صاحب محترم حافظ عبد القیوم شو دیو د پاره ما لیکل دي او نور عشقي شعرونه ما پښتو کې بیخي لګ لیکل دي ځکه چې داسې موقع نه دی ملاو شو یا زه پښتو فلم جوړ کړم او زما دلته محبت هم چې کم شو یا په نورستان کې شوی دی یا چې دین والته اردو کې ځکه ما دغه دوه شعرونه ډیر فوکس ته راوړی نو اردو کې ما بیخي ډیر شعرونه لیکل دي. ما درې وړو کوړو کې کتابونه لیکلو اراده او ادورې خواهشې په نامه نیمګړی ارمانونه یو زندگی چار دن کې او بل چې دینو خیالو کې دنیا چونکې زما لقب خیالي دی او مغه وخت نه ما خپل ځان ته خیالي لقب بیخي 2009 کې شکل اول اول زما یو خاموش او صفا ستره محبت و.
یعنی تر اوسه پورې یو کتاب هم نه دی چاپ شوی
او چاپ شوی نه دی بس همدغه ما خپل ډایری کې چې دینو خپل شعرونه لیکل او کم شعرونه چې ما جوړ کړی دی هغه الحمدلله ما ته اردو کې مکمل حفظ دی.
تا ویل چې ما دوه ځای زړه بیللې یو په آخوا پاکستان کې یو په نورستان کې هلته دې په اردو شاعري کړې ده ورته په نورستانۍ کړې ده د دغه نورستانۍ شاعري کې یو څو بیتونه راته وی
دلته د غزل په حساب کې نه دی لیکلی ځکه نو ما سره دلته بې شمار غزلونه دي نورستانۍ کې بېخي زیات دي. یو چې دی نو داسې داستان دی چې چر ابو ناړا پیستیست شوا نلی ترپیک ترپیک وو مګست شوا دمو چسلیست شوا ای شوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا.
د دې ترجمه کرا تم د قصو و
چر ابو نانا پیسیست شوا یا خوب د خور روان و نلی ترپیک ترپیک وو مګست شوا نری نری باران کې دی دولت دومو غوسو کېست شوا ډیر خپل هوا چلے دی ای شوام سکه شوا زندگی کو نیست شوا زوی هغه و او زندگی چې دین همیشه نه خوشحال خوشحال تیرې دل یو طرف ته ونه وي بل طرف ته چمن وي او غزما څنګه ته ناس وي او زندگی هغه وي زو او زندگی به ډیر خوشحالي سره زما مخ ته تلې.
خا د سی ویل کې چې تال ته په پاکستان کې فلم کې هم کار کړي ډرامو کې دې کار کړي دې څه کردار دې ادا کړي
په الته دا شی سفارش او د پیسو په بنیاد چون کې سره مختزي الحمدلله ټیلنټ خو زمونږ په دې مشکل نه و چې ټول ناول چې مات لاهوري پنجابي فلم کې مات داسې موخرا کړ چې الته به زما د مرګ سین او دا څومره چې غړ غړ ډاکټران اول چې دین واغوم دغه سي یا شاده تیرې دن کې یا چې دین هیرو خبرې کې او مونږ چې دین واغې چې دین تشویق کو دغه سي ډیر مختصر وړو کې کردارونو کې خلک راوړي کنه هغه نه بعد بیا مختزي خو ما چې کوم اول کردار لته ادا کړ زما د مرګ سین ولته هیرو باندې چې دین ډز کې هغه ډز په ما لګي دا ما یو خطرناک ډای سره چې دین ولته د مرکدو سین ورکول نو اول چې دین ډایریکټر لته غوسه شو چې داس چې تجربه نه لري داس کسان لیروړي خو بیا غوړل چې نور مجبوری دا مارول خو دې بیا ته دی لازمایش ورک کې دې شخو شي چې کله مال ته رسل ادا کړ نو اول خطول حیران شو دا سړی اختیار مړ شو بیا چې زه پاتې دم چې ټول یو چکچکوال چې واقع دې ډیر ښه کار وکړ بیا ډوپلیکیټ هم په ما وکړه. نو ځکه سفارش زما مقصد دا چې سفارش او د پیسو په بنیاد مخته ځي، ټیلنټ په بنیاد دلته څوک مخته نه ځي. دغه لامل چې ازال د نه پاتې شم، بل زما خپل داسې خواهش چې د معاشره کې چې کوم زمونږ داسې مشکلات دي هغه له زه یو ویډیو او فلمي شکل ورکم، نه چې زما دا خواهش چې زه خپل داسې یو ښه معاشره کې چې دیندار معاشره دلته زه داسې فلمونه جوړ کړم چې هغه کې ګانې ډانس او د ښځې چلو ډېر بې پردې، ځکه چې دا افغانیت او اسلامیت دواړو خلاف زما هم دغسې خواهش. خو دلته ډېر داسې خلک دي چې تبصرې نه مخکې یو شی لیدلو نه مخکې جذبات کېږي خلک، نو هغه وجه نه چې دی نو بس زما ډېر ځلې داسې کارونه بیا بندې د خلکو په
ماشوزړه
داسې مات شوی دی، ځکه چې خلک چې دی نو دغه فیل سره واقف
په همدغه یو کې کردار ادا کړ نه نورو کې دی
نه. مالته ډېر داسې فلمونو کار وکړ لکه شیر دل فلم خو ډېر مختصر کردار به وکړنه زمونږ دوه درې پښتو فلم لکه شیر پښتونخوا پېښورې بدماش او سرکار دلبر منیر سره حسین سواتی سره او جهانگیر خان دیو سره ډېر مختصر مختصر کردار. ما د پاره ان شاء الله ایکټینګ څه مشکل نه دی، هلته دا مشکل موږ ته ټاکی سین نه راکول. ټاکی سین مطلب چې زه الفاظ ادا کړم جذباتي او دغه کوم، موږ ته څنګه سین راکول سایلنت سین خاموش یا دلته نظر منډي و مهیرو سره یا هغه ما وهي زاغې سره فایټ کول، صرف داسې سینونه راکول ځکه چې سفارش نو یا چې دینو داسې پیسې نو.
د فلم د پاره دې ستاویل چې زه غواړم یا زما زړه کې دا خبره ده چې د معاشري لپاره وړاندې کوم چې هغه کې ډانس نه وي
کنه
نظم دي لیکلی ورته چې
شته ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم دی د قومندان مثبت او منفي کردار دواړو باندې کار کړی دی، هغه کې چې دی نو د بیک ګراوند د قومندان چې کوم جذبه دی هغه ښودلی شوی دی او د قومندان چې کوم احساسات دی او هغه چې کوم مثبت کردار دی هغه په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکلی دی هغه ما سره شته. دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا ہمت 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 لالا دکمندان کردار ہمت لالا ہے، بے خوف دے نہ ڈر دے دلیر دے بہادر دے سلطان دے سکندر دے نہ دے غافل دے چان پا ہر دشمنی نظر دے یو طرف تا ڈریور دے بل طرف تا اسکر دے ناس پا رینجر دے خپل هر دشمن نه خبر دے گرزی خپ فراغ سینا گرچی ہر طرف تا خطر دے او گورے سمر زڑور دے دا ظالم دا بلا ہمت 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 لالا دا ہمت لالا دا سی قومندان دے چی اغا اخپل معاشرہ کی اول دا سی دیر ظلم و فساد دینی دا اسکر دیر در داغین نبر دا کی گزک اغا غواری چی اسکر دا پار چی دینو یو آواز بلند کی
تاسی د باګرام پړ ډیر کیسې اوریدلې وي، خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کیسه به مونږ نوی اوریدلې. د زرپانې په ننې پانه کې فرشته غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کیسه کوي.
زرپانا آیا باګرام پیژنې؟ لیک په هنیار محبوب شاه محبوب د باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه. سلګونه کاله په خوا د دسرات اجودیا یو راجا وو چې اولادونه یې نه لرل. هغه درې ښځې درلودې. یو ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته یې د څښاک لپاره دوا ورکړه او هماغه و چې د راجا درې واړه ښځې امیدواره شوې. درې واړو رانیانو زامن وزېږول چې رام، لکشمن او شتروګن نومونه یې پرې کېښودل. رام یې مشر، لکشمن ورپسې او تر ټولو کشر یې شتروګن وو. رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل او د دوی خپلمنځي مینه له بل هر چا څخه ډیره وه. راجا دسترت چې کله زوړ شو نو خپل ولی عهد یې رام وټاکه او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته. رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه. له څه مودې وروسته یې سیتا ور واده کړه، خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوی او زلمی د شپږو میاشتو لپاره په یوې ماڼۍ کې له یو بله لرې ساتل کېدل. د دوی مینه او د دیدن تلوسه ورځ تر بلې په زیاتېدو وه، او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو، او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلۍ غږوله. کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې، نو د راجا کشرې میرمنې رانی ککایي یې هغه وعده وریاده کړه چې راجا ورته ویلي و چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي. ککایي راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولیږل شي، او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کینول شي. راجا چې په وعده پوره کولو کې یې نوم لاره، مجبور شو چې رام ځنګل ته ولیږي او د حقیقي زوی پر تخت کینوي. رام چې د خپل پلار وعده ورته له بل هر څه ډیره مهمه وه، خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو. لکشمن او سیتا هم دریغ ونه کړ او د رام لاره یې ونیوله. ډاکټر اشبیت بهاري په خپل کتاب رام لایف سټوري کې لیکي چې رام، سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول، او آن چې د ګڼو شیطانانو مقابلې یې وکړې. په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول. رام ورځ تر بلې بدلېده، او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت. هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله، او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس له ماڼۍ بهر شوي وو. د هندو مذهب او د عقیدې له مخې رام به شپېلۍ غږوله، او د شپېلۍ په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول، چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل. یوه شپه چې رام شپېلۍ شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ، کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول، رام ورک و. شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه، خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا، خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې. رام هلته هم شپېلۍ غږوله، او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه، او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم، خو په دې ډول پاک او مقدسه خاوره او له برمه ډاکه ځنګل مې نه دی کتلی. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله. او لزړه یې چیغه وکړه، وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم، دا زما ځنګل دی، دا زما باغ دی، او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټول دنیا په بل اړوم. د دغه سیمې خلک رام ته په ځانګړي عقیدت قایلېږي، او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي. په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنی کارول کېږي، او رام چې د هندوانو خدای دی. په دې سیمه کې رام، لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي، خو دغه سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي. دا چې وروسته څه ډول وژل کېږي او له کومو پیښو سره مخ کېږي او ولې هندوان ورته خدای وایي، پر هغې بحث نه کوو. دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې، او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کېږي. له همغې ورځې را وروسته چې سلګونه کاله تیریږي، دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوې. او کله چې د عیسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شاه کنیشکا خپل پادشاهي اعلان کړه، نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو، او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د یوې پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمي پیښور اعلانوم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر شیخ عیسا مشوانی ته ځانګړی کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ عیسا مشوانی
د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو یو پخه ګڼل کیږي. یو برخه یې په کونړ، د کابل په کوه دامن او نورو سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګری کوي، او لپخوا څخه د هند پلتو کې هم خبر شوی دی.
شیخ عیسی هم لدی قوم د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوری پښتانه شاهنشاه معاصر وو. نعمت الله هروی په مخزن افغانی کې د ده د ژوندانه بیان لیکلی دی چې د هند په دمله کې اوسېده او هلته یې ځمکې او پټي درلودل. شیرشاه ته چا ویلي وو چې شیخ عیسی شراب خوري، خو د شیرشاه سړی چې ورغی په سراهی کې شیدې وې. د شیخ عیسی احوال د پټي خزانې مولف هم کټ مټ له مخزن افغانی څخه را نقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولی وو او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د ده نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوری په 940 هجري کې د هند پر تخت کیناست نو موږ د شیخ عیسی د ژوندانه وخت تر 900 هجري وروسته ټاکلی شو. مخزن افغانی د شیخ عیسی پښتو، فارسی او هندي یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړي وي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټې خزانې مولف هم له مخزنه د ده یو پښتو شعر داسې را نقل کړی چې وایي: په خپله کار کړي خپله انکار کړي، په خپله کار کړي خپله انکار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، ته خو قادر یې په صفتونو، ته خو قادر یې په صفتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي. عیسی حیران دی په دې شیونو، عیسی حیران دی په دې شیونو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې په اووم سرود کې واوریدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او تند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او ده ته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، ستا له امله زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پېښېږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال ز او ته د خدای لپاره دا څه وای، ته زما د غلامی هم لا وړ نه، ته لا څوکې چې زما د ژوند خاوند شي. تا پاچا خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دی ورک شي قوم، دی ورک وطن، دی ورک شه. هغه ورځې مې چې تا سره یو ځای وي ما خوندونه اخیستل، ستا له وجوده مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادگان دی روم او مصر را پسی دی، ملکه با دی بابل یا هندوستان شم. دی گلبوی پا خبرو کک حیران شو، تر پخو لاندیز مکش و روانا، هسک آسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، پا وجود که دی اور بطی شو بلا، را نگدی شو گلبویه ونی ولا. ز پتا باندی مینیم تزمائی، ستا لخلی ندا خبری دی بلچا دی، یا خو بلای زما گلپویا نه گلپویه لملا خنجر غلی را ویوست، ځان خلاص کړ په ډیر زور د کک لمټو، یو ناڅاپه خنجر پر زړه ور خخ کړ. کک ټپی شو خو په زخم خبر نه و، توا جوړ د کک ټټرو له پولادو، د خنجر له ټپه راغلې نری وینې، خو کک پټ زړه کې زخمی و له جفانه. د گلبوی لخبرو زر خنجره د زلمی کک پر زړګي و څرخېدلي، داسې زخم یې پټ روح کې و جوړ شوی چې خبر هیڅ د ټټر په زخم نه شو. د کک زړه داسې مات شوی نن ماښام و چې د ژوند پیټی پرې بار لکه ناکام و. کک کوهزاد لکه هسک غر را نړېدلی، پگونډو ورا پریوته پژړاو چنا چا پشور ما شور شو د ساتونکو د ګلبوې د پلار څو سرتیری راغلل وتی توري لتی کو تا وولي پرکک یو ناچا پراغلل گزارونه خو غصه د کک وجود کړ لکتیه یو ناچا په حسک را پاسې د ولاړ شو زرد سترګې د وینو ډنډ کاسې شوې خپل لوی ګرز یې په خپل موټی کې بیا ټینګ کړ څو گزاره یې د ګرز ورباندې وکړل د ساتونکو مړي ټول سره انبار شول زخمی کک لکه چالاک شاهین والوت پر دیوال لباغ واوخت او پنا شو ګل بویې لا بله چیغه کړې نه وه چې سامان باندې لسترګو الونیا شو.